رادیو آزادی هستید.
څلور په جشوی احمد چیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوری سلامونه. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره شوې. دا به هم واوري چې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار ټینګار کړی دی چې موقت حکومت دې جوړ شي. خو تر هر څه مخکې له احمد تکل څخه خبرونه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار پلویانو نن په کابل، کاپیسا، بامیان او ننګرهار کې اعتراضي غونډې جوړې کړې. د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې لس ملي پولیس د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوي او د اوپک غړو هیوادونو د تیلو د بیو د لوړولو په مقصد د تیلو د صادراتو د کمولو په اړه غیر رسمي موافقه کړې ده. بشپړ خبرونه. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلویانو نن په کابل کې د یو لاریون په ترڅ کې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون تورو لګاو چې په درغلیو کې لاس لري. ښاغلی حکمتیار چې په لاریون کې حاضر و وویل درغلیو ته به اجازه ورنه کړي، خو د په عین حال کې د یو موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه هم وکړه.
ما باید حکومت موقت ضرورت داریم، حکومت سرپرست، حکومت موقت، حکومتی که تحت اشراف و نظارتش انتخابات برگزار شود، شفافیت انتخابات تضمین شود.
لبلی خواد عبدالله عبدالله پا مشرعی ده سبات او همپالنی ده تیم پلویانو نن پا کاپیسا که ده هغت سپر زد چه دوی پا انتخاباتو که درغلی و بلل لاریون وکر. لاریون که اون که ده محمود راقی خار لبابا علی وارد سخه تر گلدان چلور لار پوری لار ده موتر و ده تگرتک پر مخ بند کرده. دوی غوختنه کوله چه توری او سپینی رای ده سر بیلی شی. لاریون که اون که خبردارای ورکر چه که کمیسیون ده دوی غوختنه و نمانی نو للور نورو لارو چارو به همکار وخلی. لننگرهار او بامیان سخه هم ده ورته اعتراضونو را پورنه ورکرل شویدی. په کندز کې چارواکي وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو لس سرتیري وژل شوي. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن ازادۍ راډیو ته وویل د امام صاحب په جوی بیګم سیمه کې تیره شپه د وسلوالو طالبانو او افغان پولیسو په نښته کې د ټولي د یو قمندان په ګډون لس ملي پولیس وبخښئ لس پولیس وژل شوي دي. د امام صاحب ولسوال د وژل شوي پولیسو شمیر دوه او د ټپیانو درې ښودلی. خو د کندز د امنیه قمندانۍ ویان انعام الله رحماني ازادۍ راډیو ته وویل چې په نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې، مګر د دقیق شمیر په اړه معلومات نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په دې نښته کې څوارلس سیمه ایز پولیس وژل شوي، څلور ټپیان دي او د سیمه ایزو پولیسو یو قمندان او دوه ساتونکي اسیران شوي دي. په کندوز او هلمند ولایتونو کې د افغان پوځ په هوایي حملو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوی دي. د دفاع وزارت نن په یو خبر پانه کې ویل طالبانو ته دا تلفات په دې ولایتونو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په دوام اوښتي. دفاع وزارت وایي د خالد په نوم د ملي دفاعي ځواکونو د عملیاتي پلان په چوکاټ کې د کندهار په نیش ولسوالۍ کې 9 تنه او په نهر سراج ولسوالۍ کې 6 تنه وسلوال طالبان د هوایي ځواک په حملو کې وژل شوي. له بلې خوا پامیر، قلی اردو، د کندز ولایت په دشتیارچي ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په هوایي حملو کې د 15 تنه وسلوالو طالبانو د مړینې خبر ورکوي او وایي چې څلور نور ټپیان شوي دي. 212 په امیر قلی اردو نن په یو خبر پانه کې وویل د هوایي حمله نیمه شپه د ملا عبدالرحیم مشهور په حافظ پر قرارګاه شوې ده. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د لومړي ځل لپاره د نازی جرمني د وژنې په نامتو کمپ اشویتس کې د هالوکاست یا د یهودانو د ډل وژنې یاد څلي ته ورشي. تمه کېږي میرمن مرکل به اوسویتس سیمې ته چې نازی اشغالګرو د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د اشویتس نوم ورکړ ورشي. دا به د پولنډ له صدر اعظم ماتیوس موراویتسکي سره د اشویتس بیرکیناو د جبري کار کمپ هم وګوري او هلته چې زرګونه یهود بندیان وژل شوي دي یوه دقیقه به چوپه خوله ودرېږي. هغه به په دې کمپ کې وینا هم وکړي. ویل کېږي په 1945 کال کې مخکې له دې چې د پخواني شوروي اتحاد پوځونه دا کمپ آزاد کړي له 1,000,000 زیات کسان هلته ووژل شول. نازی جرمنانو او ملاتړو یې په جګړه کې ټول 6,000,000 یهودان وژلي دي. د تیلو د صادرونکو هیوادونو د ټولنې اوپک په غونډه کې پرون ظاهرا د تیلو د صادراتو د کمولو په اړه یوه غیر رسمي موافقه شوې، خو تمه ده چې په دې اړه رسمي اعلان نن له روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو سره په غونډه کې وشي. په ویانا کې د اومو تیلو د صادرونکو هیوادونو د غونډې هدف دا و چې د تیلو صادرات د مخکینۍ موافقې پرتله په زیاته کچه راکم شي او د اکتوبر د 13 نیټې تر کچې د ورځې 1.2 میلیون بیراله کموالی پکې راشي. په داسې حال کې چې د تیلو زیرمې زیاتیږي او د نړۍ اقتصادي وده سوکه شوې، د تیلو د صادراتو د کمولو هدف دا دی چې د تیلو بیې لوړې شي. د ایران د تیلو وزیر بیژن نامدار زنګنه له غونډې د وتلو پر مهال خبریالانو ته وویل چې موافقه شوې ده، خو د سعودي عربستان د انرژۍ وزیر عبدالعزیز بن سلمان وویل چې اصلي موافقه به د روسیې په ګډون د هغو لسو هیوادونو چې د اوپک غړي نه دي له تایید وروسته اعلان شي. او د چاپیریال ساتنې فعاله ګریتا تونبرګ د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو د کنفرانس په درشل کې د زرګونه کسانو په لاریون کې د ګډون لپاره د اسپانیا پلازمینې مادرید ته رسېدلې. د دې لاریون ګډونوال د نړۍ له مشرانو د اقلیمي بدلون پر ضد د مبارزې لپاره د اقداماتو غوښتنه کوي. مادرید به د کاربن په نړیوالو مارکیټونو کې د اصولو د وضع کولو او د شتمنو صنعتي هیوادونو د مضرو ګازونو د کارولو له کبله زیانمنو بېوزلو هیوادونو ته د تاوان د پرې کولو په اړه د بحثونو لپاره د ملګرو ملتونو د هغه کنفرانس کوربه وي چې دوه اونۍ به دوام وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې موقت حکومت غواړي.
ما باید حکومت موقت ضرورت دار، حکومت سرپرست.
په کابل کې یو شمېر لاریون کوونکو د پاکستان استخباراتي اداره تور نکړه چې جاپانی ناکامورا یې وشلې. بل لور ته خصوصي ځوانان د ناکامورا بیرته راغونډ شول.
موږ د جاپان له ول سره او له ټولې بشر دوست نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک ګڼو.
ډاکټر نیکمراد په افغانستان کې د اوبو د مدیریت لپاره ډېرې ښې طرحې درلودې.
دا به هم واوري چې د خوست هوایي ډګر فعالیتو ته مسافر خوشاله دي.
جدینه مې د شپې په یوه بجه پرواز وکوبل ته ماته ایرپورټ کې نږدې لوړم دویم داخلي ایرپورټ ته تیارې ته وختو نیم ساعت کې خوست تر ورسېدو.
په روزګان کې ترافیکي پیښې زیات شوي.
شپږ سوه درې څلوېښت نفره موږ یوازې سور د میاشت څخه دلته موږ دوغنه دلته د ترافیکي پیښې.
د ازادي او اورېدونکي پروګرام هم لرو. په کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې مشر ګلبدین حکمتیار وایي که د جمهوري ریاست ټاکنې دویم پړاو ته ځي، باید ترې وړاندې لنډ مهاله نی یا موقت حکومت جوړ شي. ښاغلی حکمتیار په کابل کې خپلو پلویانو ته په وینا کې نن وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید تر هغه د ولسمشرۍ ټاکنې پایلې اعلان نه کړي چې معتبرې او غیر معتبرې رایې سره بیلې نه شي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي دوی یوازې د قانون پر بنسټ خپل کارونه مخته وړي. امید ظهیر مل د کابل راپور لري.
د ولسمشرۍ ټاکنو د جنجال پر دوام کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې لاریون. د دې لاریون پر مهال ګلبدین حکمتیار خپلو زرګونو پلویانو ته په وینا کې وویل په ټاکنو کې پراخه درغلي شوې ده او دوی به اجازه ورنکړي چې څوک درغلۍ له مخې د واک په ګدۍ کېني. ښاغلی حکمتیار که څه هم د درغلۍ پر وړاندې د درېدو خبره کوي، خو زیاتوي که ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې شي، باید ترې وړاندې یو موقت یا لنډمهاله حکومت جوړ شي.
ما باید حکومت موقت
دی وایم. یو لنډمهالی حکومت ته اړتیا لرو. داسې حکومت چې تر څارنې لاندې ټاکنې وشي، د ټاکنو روڼتیا په پام کې ونیسي او د واکمنۍ پر مهال له حکومتي امکاناتو د کمپاین لپاره ګټه پورته نشي. ښاغلی حکمتیار داسې مهال د لنډمهالی حکومت جوړېدو غوښتنه کوي چې د افغانستان حکومت بیا د موقت حکومت جوړېدل د اساسي قانون او د خلکو د هیلو خلاف بولي. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې د خپل لاریون په پای کې د یو پریکړه لیک په خپرولو سره غوښتنه وکړه چې په 2400 مرکزونو کې د ټاکنې بیا ځلې وشي. د رایو بیا شمیرنه د پټول افغانستان کې ترسره شي او همدا ډول د کمیسیون په ټاکنو کې درغلي کوونکي عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. که څه هم د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزه ډله د ټاکنو خپلواک کمیسیون په درغلي او د یو ټیم په ګټه کار کولو تورنوي، خو دا کمیسیون وایي ټولې چارې د قانون پر بنسټ پر مخ ځي. د دې کمیسیون یو کمشنر اورنګزیب ازادي راډیو ته وویل داسې هیڅ اسناد نشته چې وخی کمیسیون د چا په ګټه کار کړي او یا هم دوی تر پوښتنې لاندې راولي.
هیڅ د یو موضوع د یو 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 برخه یا یو سوال نشي پیدا کېدلی چې کمیسیون د انتخاباتو په هغه کې خپل بی‌طرفي، خپل استقلالیت او خپل مسلکي توب نقص کړی وي. د افغانستان خلکو رایه ورکړې ده او امنیتي نهادونو تامین د امنیت کړی او کمیسیون د انتخاباتو مطابق د قانون باید نتیجه اعلان.
خو ښاغلی حکمتیار خبرداری ورکوي چې له مطرح هنومندانو سره یې هوکړه کړې چې په ټاکنو کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره بل دی وروسته په یو ځایي ډول هره پرېکړه کوي. هم خغله حکمتیار وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د معتبرو او غیر معتبرو رایو د جلا کېدو تر وخت پایلې اعلان نکړي. خو برحال ولسمشر او ولسمشرۍ ته نومان محمد اشرف غنی پرون په ارګ کې دننه یوې غونډې ته په خاندانۍ لهجه ویلي د نورو هیوادونو د ټاکنو پایله په یو یا هم دوه ورځو کې اعلانېږي، مګر دوی ځکه چوپ دي چې سیاسي حوصله لري. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې مشر اوسنی حکومت په ټاکنو کې له درغلۍ سربېره د سولې پر وړاندې خنډ بولي، خو د افغانستان حکومت وایي دوی د سولې لپاره تګلاره او روښانه طرحه لري. د ګلبدین حکمتیار پلویان داسې مهال په کابل کې سړکونو ته راوځي چې له دې وړاندې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې هم د هغه څه پر وړاندې چې دوی په ټاکنو کې درغلي بولي له کابل سربېره په یو شمېر ولایتونو کې لاریونونه کړي او د 300,000 راوي د باطلېدو غوښتنه یې کړې.
له کابل مو د ازادي راډیو د خبریال امید زهیرمل راپور اورېده. د ولسی جرګې غړي شینکی زهین کړوخیل له کابل په ټلیفون را سره ده، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. اغلی کړوخیل، مخکې مو په راپور کې د ګلبنین حکمتیار په وینا دا خبر درلود چې د اسلامي حزب مشر د افغانستان د انتخاباتي ستونزو حل په موقت حکومت کې ویني. ستاسو په باور دا حل لاره ده؟
سلامونه. د خوانو مرمه چې ښاغلی حکمتیار زمونږ نور ډلې چې وخت منګه پک داخل د افغانستان کې د داخلي جنگ شاهد و چې کابل وران کړل او موږ د کابل خلکو اجک تلفات تقریبا یو لک شاوخوا ورکړ. نو دا یو لوی بدلون راغلی په زمونږ په سیاسي کې چې بل اخر دوی اجازه خصوصا حکمتیار سره چې راغی او اخیرا په انتخابات کې ګډون وکړي او یو جدید مرحله ته داخله شو. په زه فکر کوم چې زمونږ سیاسي راتلوت پر هغه پختګی ته نه رسیدلی چې بل مرحلې ته هم داخله شي. کله چې انتخابات کې دوی کاندید شول نو باید د دې زغم یا حوصله ولري چې اجازه ورکړي کمیسیون د انتخاباتو ته، او که چیرې په انتخاباتو کې دوی بایلي باید د انتخابات پایلې ومني. نو هغه پختګي چې انتظار لري د افغانستان خلک چې بالاخره د موږ سیاسي چې د ادعا کې د رهبري او د سیاسي احزابو یا تنظیمونو څه فکر کوم چې لا دوی وخت لري سیاسي پختګي ته نه رسېدلي او دوی د خپل مات نشي منلی. دوی هر په هر قیمت چې غواړي پیسې یو چیلنج کې یو ویننګوي د نتایج، ځکه چې دوی غواړي دوباره پیسې په قدرت کې دخیله شي.
بله،
دا یو لویه ستونزه ده او امیدوارم چې دوی په خپل دریځ باندې تجدید نظر وکړي.
تاسو وویل چې دا لویه ستونزه ده، یعنی څومره لویه ده؟ دوی څومره ګواښ رامنځته کولی شي؟
دوی هیڅ ګواښ نه شي کولی. تاسو وګورئ هغه کومې ادعاوې چې په هغه تېره جمعه وه، تاسو ولیدئ چې هغه ټول زور او قوت او هغه پیسې هغه مصارف چې دوی کړي وو او یعنی هر څومره وسیلې نه استفاده وکړه، حتی برحال وکیلان یعنی واکان چې په کومه ادعا کولو ده یعنی 2% هم د دوی په دې ادعا راونه وتل. نو مشکل دا ده چې دوی یو ګروپ محدود ولوکه ګروپ دي ولا شي چې همدا رقم اعتراضات انتقادات ولري، یا کله دفاتر په اسلام مور لاکي او غلطه استفاده وکي. نو مدوارم چې دوی باید خلکو رایه ته احترام وکي، خپل راتلونکي سیاسي آینده خراب نه کړي او په اسلام د افغانستان د بقا او د ثبات په خاطر باندې خپل ګذري باید ولري. نو که چېرې دوی ځکه چې په افغانستان په انتخاباتو کې یو نفر ګټون کوي، نو ولس ګټون خصوص کېدلی نه شي. دغه په خلکه ځواب ته چې دوی دغه پختګي باید ولري، سیاسي پختګي چې بل څه یو نفر کامیابي کې اندر باید د نورې نړۍ د کاندیدانو په شان باید او ته مبارکي ورکړي او کوشش وکړي چې یو د پوزیشن په بخش کې دی پاتې شي او د خپل یو داسې وتلاب جوړ کړي چې همیشه مثبت منطقت وي او موسیقي ته څو پر دې راتلونکي حکومت چارې اصلاح شي او نظام په خپل ځای باندې پاتې شي.
یو هیله او یو هم خواهش دی چې دوی باید د سیو کې کچرته فرضاً ګلوبدین حکمتیار خپل اعتراضونو ته دوام ورکوه، د انتخابات خپلواک کمیسیون به څه کوي او حکومت به څه کوي؟
د انتخابات کمیسیون ته ښایي چې ګوره، یوه خو ښاغلی حکمتیار ده، یا ښاغلی نبیل، یا ډاکټر صاحب عبدالله، یا هر څوک چې نور وي، د دوی په خوښه باندې کمشنران راغله، معرفي کړه چې هسې جګری وړي او راغلل. نو دوی نور اجازه نه لري چې په عین کمشنران چې د دوی په خوښه او د دوی په وړاندیز باندې راغلي په هغه باندې انتقاد وکړي. نو د معلومی کې چې دوی په خپل اشخاصو باندې هم باوري نه دي. نو زه فکر کوم چې کمیسیون باید خپله بېطرفي وساتي، او چې هغه د دوی طرزالعمل دی، قانون دی، مقررات دی، باید هغه پلي کړي. په هیڅ صورت دوی تهدیدات ته غوږ ونه نیسي، او نتایج باید بدون د کوم کس حراس نه اعلان کړي. دا د خلکو غوښتنه ده، خلکو د سر په قیمت باندې لاړ.
خو دا کوم کسان چې له دوی سره
یو لوی بے انصافي وي که بیا دوی غواړي یو ائتلافي حکومت جوړ کړي، دا کېدلی نه شي.
دا کوم کسان چې له دوی سره دي، دا هم خلک دي. مثلا نن د ګلبدین حکمتیار په لاریون کې زموږ خبریال ویل چې هغه د مخکې په راپور کې هم اشاره ورته وکړه چې په زرګونو کسان راټول شوي وو. نن د افغانستان په ځینو نورو ځایونو کې د ډاکټر عبدالله پلویان راغونډ شوي وو. د حل لاره
او تاسو په کې چې نن سبا خلک پیسې نه لري، کار په پلاټنه کې دي، اکثر په داسې معافله کې اشتراکي او په مقابل کې پیسې اخلي. اما د افغانستان نفوس 33 میلیونه نفوس دی، ډېر څه پورته دی، باقي خلک په راو نه وتل.
بله،
یو میلیون خلک هم راوتل ته موږ ویلو چې والله وارتان دي، یو د یو بل قوت لري.
بله،
تاسو یو زره دوه زره ته خو په ډېر عادي خلک هم کولی شي. او ځکه چې کوم شی چې دوی غواړي چې ګویا معقف اداره دراسي او په اساس انتخاباتو داسې دا هغه خوبونه دي چې دوی غواړي یو ځل بیا افغانستان بې ثباتي خواته کش کړي. ځکه چې دوی لپاره دا مهمه ده چې دوی په خپله په قدرت کې اوسېږي. دا چې افغانستان ته څومره بیا صدمه رسېږي، دا ورته مهمه نه ده. زه فکر کوم ورځ په ورځ دوی خپل هغه اعتبار د خلکو منځ کې بایلي، ځکه چې خلکو انتظارات دوی نه مختلفه. فکر کوم چې دوی ژوند کې د کافي تجربې وکړي، امه ترخه تجربې لري، او مجلس اوس مثبته تجربې ولري، او دغه په اساس باندې مثبته خپل سیاسي راتلونکي مختلفو خلکو ته وکړي. پره اینه کې د باندې خلک اعتماد وکړي، دوی راشي سي بسکیا تحمل حوصله درته په بایس دي چې راتلونکي کې دوی وکړي چې باندې شي. اما دوی به حوصله کې چې دي ته او دوی هر انتخابات منګوي نه فکر کوم چې دا د خپل عناصر د بسباتي د مملکت دي او نور په دې باندې اعتبار کوي نشي.
مننه اغلی کړو.
بله، داسې چې جمعه کې څومره نفر راوتل.
بله،
پنځه زره پر نه شو کړل.
بله، مننه اغلی کړو خل چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د جاپاني مؤسسې د مشر ډاکټر ناکامورا د وشل کېدو په اړه د خبرګونونو په دوام د همبستګۍ ګوند د پاکستان د سفارت مخې ته په کابل کې نن لاریون وکړ. لاریون کونکو د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI د دې جاپاني ډاکټر په وژلو کې پلاس لرلو تورن کړه. لاریون کونکو هم دا ډول د افغانستان حکومت د ناکامورا د امنیت ساتنې په برخه کې په بې پروايي تورن کړ. د پاکستان سفارت په دې اړه له سویلو ډډه کوي. امید زهیر مل له کابل راپور لري.
د همبستګۍ ګونغړو د جمعې په ورځ د پاکستان سفارت مخ ته لاریون وکړ. لاریون کوونکو د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI د جاپاني خیریه مرستندوی ډاکټر تیتسو ناکامورا او د هغې د 15 همکارانو د وژنې په قضیه کې ښکېله وبلل. دوی وایي ناکامورا د کونړ سیند اوبه چې پاکستان ته تللې مهارولې، او همدا ډول یې د افغانستان د کرنې د پراختیا لپاره کار کاوه. د افغانستان د همبستګۍ ګونغړي زرمینه
عامل قتل ډاکټر
ناکامورا او د هغې د همکارانو د وژل کېدو عاملین د پاکستان استخباراتي اداره ISI ده، چې د خپلو کورنیو نوکرانو په وسیله زموږ په هیواد کې خپلو ترهګریزو عملو ته دوام ورکوي. د پاکستان حکومت هغه ډول چې کلونه کېږي د کونړ خاوره په توغندیو ولي، همدا ډول هغه څوک چې په ختیځ کې د اوبو د مهار په برخه کې چې دکار کوي خپل دښمن بولي او پرې برید کوي. لاریون کوونکي ادعا کوي چې د ناکامورا د وژل کېدو طرحه طالبانو عملي کړې ده. د ولسی جرګې غړي بلقیس روشن چې په دې لاریون کې ګډون کړی وای، د افغانستان حکومت باید د دې پر ځای چې ډاکټر ناکامورا ته نمایشي افتخاري تابعیت ورکړي، د هغې امنیت ساتلی وای.
د دې
پر ځای چې هغه ته یې سمبولیک تابعیت ورکړی وای باید د هغه امنیت یې ساتلی وای. د پاکستان حکومت د دې قتل تر شا لاس لري. ناکامورا په افغانستان کې د پاکستان د نوکرانو چې طالبان او داعشان دي لخوا ووژل شو. موږ په دې اړه په کابل کې د پاکستان سفارت سره اړیکه ونیوه خو د سفارت کارکوونکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ډاکټر ناکامورا د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د یو برید پر مهال لومړی ټپي شو خو وروسته یې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. تر اوسه هیڅ سوی ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی او طالبانو بیا ویلي پر ناکامورا برید د دوی کار نه دی. د پاکستان حکومت داسې مهال د ناکامورا د وژلو په قضیه کې ښکیل ګڼل کیږي چې تېره ورځ د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وویل د ناکامورا د وژنې قضیه له افغانستان د باندې پلان شوې وه خو هغه د کوم هیواد نوم وانخیست. د ناکامورا وژل کېدو په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه هم راپورته کړي دي. په تازه ډول د کامیر هوایي شرکت پر خپل یوې ایربس 320 ډوله الوتکې د ناکامورا عکس راځړوله. د دې شرکت سوداګریز مشر سلیمان عمر ازادي راډیو ته وویل دا کار یې د دې جاپاني خیریه مرستندوی د خدمتونو له مخې کړی دی. عمر زیاتوي که جاپان وغواړي کامیر شرکت چمتو دی چې د ښاغلي ناکامورا جسد د هغه خپل هیواد ته ولیږدوي. له دې وړاندې بیا له ننګرهار سربیره په کابل، بامیان، خوست او ځینې نورو ولایتونو کې خلکو د ښاغلي ناکامورا په یاد شمې بلې کړي دي. دریاویا کلن ډاکټر تتسو ناکامورا په افغانستان کې د جاپان د سولې طبي مؤسسې مشري کوله او له نږدې 40 کلونو راهیسې دلته په خدمت بوخت. د جاپان د سولې طبي مؤسسه په افغانستان کې په طبي برخه کې کار کوي او تر خوا د هیواد په ختیځ کې د کرنې د پراختیا لپاره هم پراخې هلې ځلې کړي. د ډاکټر ناکامورا د ښو خدمتونو له کبله د افغانستان حکومت هغه ته افتخاري تابعیت هم ورکړی دی.
په خوست کې یو شمېر ځوانان او مدني فعالان د ناکامورا او د هغه د وژل شویو همکارانو په یاد غونډه وکړه. فعالان او ځوانانو د دې پیښې عاملین د افغانانو دښمنان وبلل. له خوسته نجیب الله خیل راپور لري.
د پنجشنبې ورځې په ماښام یو شمېر خوستیو مدني فعالانو، روڼاندو او ځوانانو د تتسو ناکامورا او د هغه د ملګرو پر وژل کېدو خوشحالي څرګنده کړه او د هغو په یاد کې شمې بلې کړې. ناکامورا د پی ام ایس په نوم د یوې جاپاني مؤسسې مشر و چې د چهارشنبې په ورځ دندې ته د تګ پر مهال جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د خپلو 15 همکارانو سره ووژل شو. ډاکټر ناکامورا له اوږدو کلونو راهیسې په ننګرهار کې د اوبخور سیستم پر جوړولو باندې کار کاوه. د خوست دوه تنو مدني فعالانو نمر نیازي او سیف رحمان سراجول خوستوال د جاپان له دولت او ټول بشرپال نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک بولي.
موږ د جاپان له ولس سره او له ټول بشر دوست نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک ګڼو او دا ډاکټر زمنګ د لوی کورنۍ یو غړی ګڼو. یاد به تل موږ سره وي او د غلارې ته به دوام ورکوو.
ډاکټر نیکمورا د افغانستان د اسري بغداري مخکخ او د افغانستان کې د اوبو د مدیریت لپاره ډېرې ښې طرحې درلودې. له نننی پروګرام نه زموږ هدف دا دی چې څوک چې د وطن ته کار کوي هغه د افغانستان هرې برخې ته کار کوي. زموږ موږ ته ارزښت لري.
خوستیو فعالانو غوښتنه وکړه چې افغان حکومت د ډاکټر ناکامورا او د هغه د ملګرو وژونکو پیدا او هغوی ته د سخت سزا ورکړي. مدني فعالانو ډاکټر اشرف بهیر او محمد رحیم سکندر وویل کله چې د ناکامورا اړوند د افغانانو احساسات ویني معلومیږي چې نه یوازې ملت کې بیداری پیدا شوي بلکې د هغو کسانو قدر ورسره دی چې د دوی د وطن په خدمت لګیا دي.
د خوستي ځوانان راغلي تر څو د انسانیت توژنه وغندي. موږ په دولت غږ کوو چې تر څو عاملین یې پیدا کړي او په سزا یې ورسوي.
د افغانانو خواشینۍ چې موږ ګورو یو ډول سړي ته ډاډ پیدا کیږي چې دلته په دې هیواد کې که څوک کار کوي هغه که هر څوک دی د هر مذهب د هرې ټولنې د هرې ژبې دی هغه ستایل کیږي.
له دې وړاندې هم په 2008 زیږدیز کال کې د ناکامورا یو همکار په ننګرهار ولایت کې له تختول کېدو وروسته وژل شوی و. تر اوسه د ناکامورا د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی.
نن په خوست کې یو چوک د ناکامورا په نوم وبلل شو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
امریکا په یمن کې د یوه ایرانی قومندان پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړی ده. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروانه اور.
د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په قول درته وایم د ویلي دي چې دا وزارت هغه چاته 15 بلیون ډالر جایزه ورکوي چې په یمن کې د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک د یو مهم قومندان عبدالرضا شهلایی د شبکې د هغه د همکارانو او د هغه د اقتصادي فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي. دا به هم ووایم چې قدس ځواک د ایران د سپای پاسداران یو څانګه ده چې په بهرنیو هیوادونو کې فعالیت کوي. په خپله سپای پاسداران په داخل کې ده او قدس بیا یو بهرنی څانګه یا شاخه ده. براین هوک خبریالانو ته وویل د قدس ځواک قمندان عبدالرضا شهلایی په یمن کې میشته. د ده په وینا دا جایزه د هغو معلوماتو لپاره ده چې د سپای پاسداران فعالیتونه افشا کوي. د ښاغلي هوک په وینا شهلایی پر امریکا او په نړۍ کې د امریکا پر متحدانو په حملو کې له پخوا راهیسې شکیل دی.
او آیا د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي په مشخص ډول د داسې کومې حملې یادونه کړې چې د ایران د قدس ځواک د قمندان په کلاس ولري؟
د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي ښاغلي هوکو ویلي چې شهلایی په عراق کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد د څو حملو د پلانولو مسؤلیت په غاړه درلودلی دی. همداراز یې سختدریزو شیعه ډلو ته وسلې او چاودیدونکي مواد ورکړي او د 2001 میلادي کال د جنوري د 20 نیټې حمله چې په نتیجه کې 15 امریکایي پوځیان ووژل شول، البته دوه ټپیان شول او درې ووژل شول. په دې حمله کې وای د لاس درلود او حمله د پلان کړی و. په همدې نیټه د عراق په بیلابیلو برخو کې لږ تر لږه 24 امریکایي سرتیري ووژل شول. له دغو پیښو څو ورځې وروسته امریکایي رسنیو وویل چې په دې حملو کې احتمالا ایران لاس لري. د امریکا پوځ هم په عراق کې د ایران د متحده ډلې المهدي سلګونه غړي همغه وخت ونیول او هغوی تر القاعده خطرناک وبلل. براین هوک یا د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خپلو خبرو کې چې په یو خبري خونډه کې کولې وویل چې عبدالرضا شهلایی په 2011 میلادي کال په واشنگټن کې د سعودي عربستان د همغه وخت سفیر عادل جبیر د حمله په دسیسه کې رول درلود. د امریکا د عدلي وزارت همغه وخت له دوه ایرانیانو څخه په دې تړاو پوښتنې ګروژنې وکړې.
لیسمت سروانه په مننی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنل ولو خو تاسو پیغامونه ته مخه کو.
تاسو له پیغامونو
محمد رحمان د کونړ ولایت څخه د ازادي رادیو د لارې خپل پیغام د مکمتې خچي شې ناکام مراد خطي ژوند لپاره پرمختیاي چارو کې اختر او شخصیت او خکارونه کړی او زی پکله کوټه کوغان دم او دغه دې زمیر ته د دولت د خواهش کوم چې دغه دې زمیر چې چا دا کار کړی دی ته سخت سزا ورکړي. یقینا چې هم با د ناکامورا په دغه ناکامورا او ته له ډیر خو شخصیت او بیا رغونه کې خکارونه کول خو دغه دې زمیر ته دا السلام علیکم. در محمد دا پیغام د کندهار ولایت څخه پرځدم. دا په جلال آباد کې کوم عمله پر د جاپاني موسسه پر مشر ډاکټر ناکامورا باندې کوي د افغانستان مسلمانانو کړي د او د سیمې استخبارات چې نه غواړي چې په دغه کې د حکومت د حکومت څخه د غوښتنو کوم چې د شخصي شخصیتونو حفاظت پر حکومت باندې ډیر لازمي دی باید په دغه څه کې ډیر سخت حفاظتي ګامونه د خپل سره فوټ کړي د خپل دې
افغانستان خلق خطر اور دغا کار چیچا کرے دغا خلق دیر نہ مرد کاری کرے اور دلیر خلق آبادی پر مختلف دخمنان دی. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شاخ نور ګڼ سب شبي پیغامونه خبرو خو اوس اسمسونو ته مخه کو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدخخ له لوګر پر سوال اسمس کې لیکي کاندیدان باید مشکلات د قانون پر رڼا کې حل کړي هیواد د بحران لور ته یونسي. بشیر حبیبزی له لوګر لیکي ناکام کاندیدان باید خپل ماتې ومني. جعفری لیکلی دی په جاپان کې باید د افغانستان سفارت د ناکامورا له کورنۍ سره ښه چلند وکړي او درناوی وکړي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجع ولسوالي پر استول اس ام اس کې لیکلي دي جاپان باید پر پاکستان د ناکام مراده وشلو لپاره فشار راوړي. محمد قاسم چواک له هلمند پر استول اس ام اس کې لیکلي دي کچیر طالبان اوربند ومني نو د سولې خبري په پیل سي او کچیر رد کړي نو د راتلونکي جګړې مسولیت د طالبانو په غاړه دی. عبدالرحمن پر استول اس ام اس کې لیکلي دي ناکام را ووشل شو خو د افغانستان حکومت هلی ځلې ونه کړې او د په ورته وخت کې لیکلي دي چې دا کار د طالبانو دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو. همدارس د دې سات په خپرونه کې د خوست هوایي ډګر په اړه اوریدل شي چې مسافر ورته خوشاله دي چې هلته الوتنې پیل شوې دي خو دوی وایي چې دا الوتنې باید زیاتې شي. خو تر هر څه مخکې لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلویانو نن په کابل کې د یو لاریون په ترڅ کې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون تور ولګاو چې په درغلیو کې لاس لري. همداراز د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپلنې د ټیم پلویانو په کاپیسا کې د هغه څه پر ضد چې دوی په انتخاباتو کې درغلي وبلله لاریون وکړ. د کندز چارواکي وایي په امام صاحب ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو لس سرتیري د طالبانو په برید کې وژل شوي دي. په کندهار او هلمند ولایتونو کې د افغان پاوځ په هوایي حملو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د لومړي ځل لپاره د نازي جرمني د وژنې نامتو کمپ اشویتس کې د هالوکاست یا د یهودانو د ډلوژنې یاد څلی ته ورغله. میرمن مرکل او د پولند صدر اعظم د مرګ د دیوال په نوم د هغه څلې مخې ته چې زرګونه کسان پکې ووژل شول د جرمني او پولند د بیرغونو پر رنګ ګلان کې خودل. د تیلو د صدرونکو هیوادونو د ټولنې اوپک په غونډه کې پرون ظاهرا د تیلو د صادراتو د کمولو په اړه یو غیر رسمي موافقه شوې خو تمه ده چې په دې اړه رسمي اعلان به نن له روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو سره په غونډه کې وشي. او د چاپیریال ساتنې فعاله ګریتا تونبرګ د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو د کانفرنس په درشل کې د زرګونه کسانو په لاریون کې د ګډون لپاره د اسپانیا پلازمینې مادرید ته رسیدلې ده.
د خوست اوسیدونکو مسافر د دې ولایت د هوایي ډګر فعالیتو ته خوشاله دي خو دوی وایي چې باید الوتنې زیاتې شي او د هوایي ډګر د ترمینل د جوړېدو کارونه چټک شي. له خوست نجیب الله خیل راپورټ لري.
د خوستوالو له اوږده انتظار وروسته تیره اونۍ دې ولایت ته د ملکي الوتکو منظم پروازونه پیل شول. که څه هم په اوس کې دې ولایت ته په اونۍ کې یو ځلې پروازونه پلان شوي خو د هوایي چلند د ادارې چارواکي وایي که چیرې سفر کوونکي زیات شول نو د پروازونو شمیر به ډیر کړي. د دې هوایي ډګر له لارې نه یوازې کابل ته د تلونکو مسافرو لپاره اسانتیا برابره شوه بلکې د خوست د هوایي ډګر د جوړېدو او فعالېدو غوښتنه د هغو زرګونو خوستوالو مسافرو هم وه چې په عربي هیوادونو او نورې نړۍ کې کار او مزدوري لري. له دې مسافرو یو مرزا علي منګل دی چې د کام یار الوتکې په اول پرواز کې له جدې خوست راغی.
جدې نه مې د شپې پیوا بجه پرواز وکوبل ته بلات ایرپورټ کې نږدې لوړم دویم داخلي ایرپورټ ته دوه ساعته مې انتظار وکړ. لانا چې خلوصه ده بډی کارتونه مو خوست تیارې ته وختو نیم ساعت کې خوست تر ورسېدو ډېر ورته خوشحال یم او مسافر ټول هم دا غوړي چې پروازونه زیات شي. جمعه کې باید دوه درې پروازونه شي. موسرا په سعودیا کې ملګرو موته ټلیفون کړی چې مخته یو ټیکټ پښتنه وکړا چې ټیکټونه نشته.
جهانگیر بیا یو بل خوشحال مسافر دی چې له دې لارې دوبه تزي
مخکې په مخ چې دوبه ته تلو یو ورځ به مخکې په مټر کې یو خوش نه کبل ته تلو په دلیار کې ډېر ستینځه ځکه وره به وره دی خطر په لیار کې ډېر ستینځه اوس په نیم سات کې بس دې غنې میدان نه مخ سپارې کو په کبل کې به ان شاء الله کېږي ډېر فخر کوو یاړو.
د خوش کابل لار په ځانګړي ډول هغو کسانو لپاره چې رسمي دندې لري له امنیتي ګواښونو خالي نه ده. سمیع مایار یو حکومتي مامور دی چې د دندې له اجرا وروسته په الوتکه کې بیرته کابل ته روان و.
په لارو باندې موږ وسط مایزال وکا او نور مشکلات هم وو واورین وریدل یوې او دواړه کندوونه هم د خطر نه ډک دې په خاطر چې په لارو مشکل و. الحمدلله دا مشکل نن را پښه ځکه موږ په نیم ساعت کې ځو لکه پراته چې مطمئن شو هرات ته شو مزار ته شو دلته به مطمئن دي نور خلک هم راشي.
بل دوری تکتون که ده خوز هوایی دگر ده مسافر رو لطق را تک سر بیده ده اقتصادی او سوداگری زوچارو ده پرمختیال پاره هم گتور بولی. ده اقتصادی چارو کارپو نواب امیرزای وایی
نه وازی ده چو خوستی ده پکتیا و پکتیکا خلق سوداگر با ده دلاره رزی بلکه ده جنوبی شمالی وزیرستان خلق با هم ده دینا استفاده کهوی پراتون که جکا چه داغا ده اسلام آباد نه چو چنده نجده ده. ما په نظر چه هم لان ده هم نجده ده هم با وقت کمایی کیگی او حتی زموگ صادرات چه خصوصا جلغوزی با ده دلاره کابل تا ویغینا و روز تا خریج تا پا باراتون که که صادریگی.
ده خوز ده هوایی ده گرد جوله و لوچاره خواهوشا لس کالاوران ده پل شوی خود بیلابی لولامدون و لکبله سوزر کارونه تکنی شول. پا ولسی جرگه که ده خوز ده خلق و استازی موسا خاورین پای واغونده که ده خبر و پرمحال ده هوایی ده گرد کارونو ده تکنی که دو لامل ده ولسی جرگه ده زنو وکیلانو او سیاسیونو مداخله یاد کری
ده گوت و کشمیر سیاسیونو او ده ولسی جرگه غرو ده ده ملی عمل منفعه پروژه ده تطبیق ده خند اوزان سبب شول. مکچنان منظوره شوی بودیجه اوس ده خوست هوایی میدان وضعیت گرو بیر ده افسوس زایده.
ده خوش چارواکی وایی ده غلام خان بندر دلار پر ترانزیت کدو او ده هوایی دگر ده ترمینال چاری چه ده افغانستان تر طول استر ترمینال ده اوز 15% مخیط للی او پا بشپری دوست را بایی ده خوش اقتصادی او سوداگری زرزخت نور هم دیر شی. کسی هم مسئولین و مخی اندیخنه سرگنده کری و چه ممکن پا پیل که ده خوش ده هوایی دگر دلار ده مسافر و تگ و را تگ لگوی او الوطنی لستون زستر مخامخی کی خو اوز چارواکی وایی چه پروازونه بریالی دی او ممکن پونه ای که لیه و زلی دیر شی.
پو روزگان که پتی رو نجده و میاشتو که تشپرس و چلویشت دیرو کسانو تا مرجوب لاوشتی ده. داده ترافیکی پیشو پر محل دی. شریف الله شرفت لترین کوتا راپور لری.
په اورزګان ولایت کې روغتیای مسولین خبر ورکوي چې په ترینکوټ ښار کې هر ورځ یو یا دوه کسان د ترافیکي پیښو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د اورزګان د ولایتي روغتون مسولین وایي چې د روان کال د سور له میاشتې څخه تر دا مهاله ورته 643 کسان راوړل شوي چې په ترینکوټ ښار کې د ترافیکي پیښو پر مهال وژل شوي او یا هم ټپیان دي. د دغه روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل چې په یادو وژل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. خوای زیاته برخه اوسنی تنکی ځوانان دي.
کم اتم ما راخیص شپږ سو درې څلوېښت نفره موږ یوازې دغه ترافیکي پیښې دلرو. د سور د میاشت څخه دلته موږ دوغنه دلته د ترافیکي پیښې
د ترینکوټ ښار اوسیدونکي هم د ترافیکي پیښو زیاتوالی اندېښمن کړي. شفیولا او جل محمد چې په ترینکوټ ښار کې هټۍ لري وایي دغه ښار هر ورځ د یوې ترافیکي پیښې شاهد وي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې هیڅ یوه ورځ چې له کوره ښار ته راځي ځانونه ژوندي نه ګڼي چې بیا به کور ته لاړ شي.
په دغه خاطر ډېرې سوي چې ورور راوچ سره یاده د اردو موټران کې موږ وینو چې دغه ځنې نبود په دغه ښار کې ځغلوي او یا دغه سنې چې دا د پښتو خلک دي عسکر دي راسې د غره سره شوسي وي مثال یا د لارې سره شوسي وي یا د کم کمربند را شوسي وي د کشران ته موټران په لاس کړي دي. هغه
پام فکر نه سار سړی که پلډر ته وخیږي که لوکسن ته وخیږي که لنجر ته وخیږي نو دی را روان دي. بالا دا فکر نه کوي چې دا بازار ته نور راغلي دي. و یوازې زه راغلی یم بالا نو چپه ورسته را کاټوه. باید سړی فکر وکړي یو 50 ګامه لیرې وګوري بازار ته هر ماډل سړی را.
د دغه ښار د ترافیکو مدیریت مسولین هم په ښار کې د ترافیکي پیښو زیاتوالی مني خو زیاته پړه یې پر هټیوال ورغورځوي. د ترافیکو مدیریت سرپرست سرمن عبدالبشیر بیا ازادي راډیو ته وویل چې شپه ورځ یې پر ځان یوه کړې څو د دغه ترافیکي پیښو مخه ونیسي.
موږ خپلې ټولې هڅې کړې دي او خپلې هڅې کوو چې د ترافیکي د حادثو د ګراب د کموالي دپاره. اکثریت په دوکان کې سودا خو ایشي چې ایشي د ډمبر پر غاړه یم اجدي د خپل نل و بخاریو شیان سره اجدي دغه ګمبر زموږ تنګ کړی ده. او
د ترینکوټ شار چې د مساحت له نگاه ډیر کوچنی او یوازې څلور جادی لري د اوسیدونکو غوښتنې له دولت څخه دا دي چې په دغه ښار کې د ترافیکي پیښو مخه ونیسي. د امنی قمنداني مسولین هم ژمنه کوي چې د ښار څخه به د پوځي موټرو د تګ راتګ لاره بدلوي.
آزادی او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چي جوړ روغ اوسي په دې هله ستاسو د دیونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتنې جواب سي چې په تیرو اونیو کې راستولې و د شهیدانو او معلولینو د کورنۍ وستونځو چې دوی د خپل معاشونو په اړه درلودي او غوښتل چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسولین باید د پښتنو او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې مې د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ضیاء الحق فضلي سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره واورو، وروسته به د خبرونې په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره واورو. ښاغلی فضلي د مرکې په سر کې دې پښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او معلولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره ماشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. تر یوې وقفې وروسته به له ښاغلي فضلي څخه واورو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیر زیات مننه. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې اته میاشتې مخکې د جلالت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو، کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخوالی او اداري ستونزې وي. همدې مسایلو ته په کتو جلالت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو معینیت په وزارت باندې بدل کړي او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. له تیرو اتو میاشتو راهیسې سره له دې چې کله بودیجه دې وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کیده، په ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وي. هغه ستونزو ته په کتو د مالیه محترم وزارت موږ 3.8 میلیارد افغانیو ته اړتیا درلودله. د مالیه وزارت لخوا موږ ته 1 میلیارد افغانۍ تخصیص شوې چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. روسو پوری مخسره درې لکه او لس سره کورنۍ شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي سپتي چې هغه ته عملا مجددي امتیازات ورکو. موږ وتوانې دو چې په 15 میاشتو کې 1 میلیارد افغانۍ د هیواد ګوټ ګوټ ټول کورنیو ته ورسو. بل اخره بیا متقضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زره موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د 15 میاشتو وروسته د وسط سال د بررسي په پروسه کې موږ ته 6 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شوې چې اداري پروسه یې دوام لري. یوه هفته مخکې دغه بودیجه دغه پیسې زموږ کوټ ته انتقال شوې او اوس عملا جریان لري، توزیع جریان لري. موږ په پام کې لرو چې د دې میاشتې تر پایه پورې په مرکز کابل کې دا بودیجه صفر کو او په راتلونکو دوو میاشتو کې په ټولو ولایتو کې دا بودیجه توزیع کو. زموږ اداري کارمندان، زموږ پرسونل ټول آماده دي، ولی ستونزه په بودیجه کې و. کله چې بودیجه زموږ وزارت ته انتقال نشي، کله چې موږ پیسې ونه لرو، موږ دا توانایي نه لرو چې د شهیدانو کورنۍ او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق ورکو، ځکه چې موږ یو عایداتي منبع نه یو، بلکې موږ یو تسهیل کوونکی یو چې پیسې را اخلو او هغه توزیع کوو. دا د حقوقو یو برخه. په بله برخه کې زموږ وزارت د کارموندنې پروسې باندې کار کوي، د اداراتو سره د همغږي په برخه کې د ځمکو، د نمرو او د اوسیدلو د ځایونو په توزیع کې کار کوي. د فساد سره د مبارزې په برخه کې په تیرو اتمیاشتو کې ډیر مهم ګامونه پورته کړي. خپل ډیری هغه کارمندان
چې حتی شک دی کې د سرلوالۍ ته معرفي کړي دي. د دې تر څنګ له جلت ماب جمهور رئیس سره په یو پلان باندې د عمل ملي برنامه او د مالیت لرونکو وګړو ملي ستراتیژي او بېلابېلو مسایلو کې موږ کار کوو. موږ عملا شپږ دیرشو دولتي دوایرو سره کار کوو چې څنګه هلته مالیت لرونکي وګړي استخدام کو او څنګه د دولتي ادارو هغه سهولتونه چې نورو ته یې ورکوي په ځانګړي ډول باندې مالیت لرونکو وګړو د شهیدانو وارثینو ته اجرا.
بله جناب فضلی صاحب، که څه هم تاسو په یو ډول اشاره ورته وکړله، خو غواړم په دقیق ډول دا وپوښتم چې تاسو د بودیجې ستونزه یاده کړه. د بودیجې ستونزه له کلونو راهیسې دا موجوده ده، مونته د بودیجې تر څنګ یوه ستونزه د سیستم هم ده. ځینې اوریدونکي زموږ شکایت لري چې دوی وایي په ولایتونو کې مثلا دوی د یوې سیمې تر بلې سیمې پورې ځي یا مرکزونو ته ځي مصرفونه کوي، خو هلته بیا ماشونه بیا هم په ټاکلي وخت باندې نه ورکول کېږي په هغه ډول چې یعنی یو په یو ډول شکایت د بیوروکراسۍ څخه دی. د دې نوې ادارې په جوړېدو سره څونه کېدای سي چې په دغه سیستم کې اصلاحات رامنځته سي یا رامنځته کړي دي چې نور د دغه بیوروکراسۍ مخه تر ډېره پورې ونیول سي او پر وخت او په سمه توګه ماشونه مستحقو کسانو ته توزیع سي؟
شپږ دیرشو دولتي دوایرو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي، په ټولو کې تر ټولو مهمه ونډه دې برخې ته ورکړل سوی چې څنګه موږ د پروسې ساده سازي وکړو. په دې هکله موږ له مخابراتو وزارت سره څو مهم تړونونه لرو چې د مخابراتو وزارت د اسان خدمت ریاست زموږ له وزارت سره عملا په پروژو کار کوي. ون سټاپ شاپ یو مهمه برخه ده چې موږ له یو مرکز څخه دا ټولې پروسې هم تنظیم کو او هم ساده سازی وکړو. له بلې برخې نه موږ په موبایل منی باندې کار کوو چې څنګه وتوانېږو چې ټولو ولایتو کې دا پروسه په لاره واچو. د درېیم مهمه برخه مو دا ده چې موږ د بایومیټریک په سیستم باندې کار کوو چې دا بایومیټریک سیستم د دې توانایي لري چې په ټولو ولایتو کې آنلاین سیستمو باندې هم د دوی لاغه حقوقو نه او هم د دوی امتیازاتو نه او هم د دوی د ژوند له وضعیت نه موږ څارنه کولای شو. څلورمه مهمه برخه دا ده چې موږ له بانکونو سره کار کوو. عملا زموږ هوکړه لیکونه آماده دي، په راتلونکي څو اونیو کې موږ به له بانکونو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړو چې د هغه لارې به هم دوی ته په ډېرو ولایتو کې سهولتونه جوړ سي. دا ټولې هغه پروسې دي چې موږ یې د حقوقو او د امتیازاتو د ورکړې په برخه کې د سهولتونو د رامنځته کېدو په اړه عملا کار پرې کوو. د دې تر څنګ موږ له نړیوالو بنسټونو سره په دې کار کوو، د کومک مؤسسې سره، د یو ایس ایډ په مرسته، له ډېرو نورو بېلابېلو بنسټونو سره موږ کار کوو چې څنګه وتوانېږو چې د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي هغه چې له موږ سره دي د هغوی په ثبت او د هغوی په رجستریشن کې موږ کاملا شفافیت رامنځته کړو، او هغه خلک چې ثبت دي خو واجد د شرایط نه دي هغوی له منځه یوسو. او د دې تر څنګ هغه وګړي چې هغوی له موږ سره ثبت نه دي، تر اوسه هغوی ته په حقوقو کې رسیدګي نه ده شوې، هغوی زر تر زره چې د هېواد په هر ګوټ کې وي د ځان سره او له دې ادارې سره وصل کړو. او د دې تر څنګ زموږ یو مهم ګام دا ده چې څنګه موږ وتوانېږو مالیت لرونکو وګړو ته صحي برخه کې او تحصیلي او تعلیمي برخه کې او د کارموندنې په برخه کې دوی حمایه کړو. موږ اوسه پورې له ټولو دولتي دوایرو سره د قوانینو پر اساس چې 3% باید دوی استخدام کړي عملا کار شروع کړی. د دوی بستونه اعلان کړي دي، مالیت لرونکي وګړي دوی ته نوملیکنه کوي او په اختصاصي ډول باندې به دوی ازموینه اخیستل کېږي. او په صحي برخه کې د چارو د ادارې سره، د امنیت شورا سره او د صحت عامې له وزارت سره موږ عملا لګیا یو. په تیر یو کال کې کابو 300 دغسې کسان موږ بېلابېلو هېوادونو ته لېږلي چې دننه د هېواد دننه په روغتونونو کې د دوی علاج او معالجه نه کېږي. په صحي برخه کې او په تحصیلي برخه کې همداسې سکالرشیپونه او نور نړیوالو هېوادونو سره د هوکړه لیکونو موضوع ده. موږ په تېرو 8 میاشتو کې وتوانېدو چې دا اداره په یو شکل باندې الګو وګرځوو، او هغه نړیوال کنوانسون د مالیت لرونکو وګړو نړیوال کنوانسیون چې موږ 2012 کې لاسلیک کړ، کله چې موږ د تیرو 8 میاشتو گزارش دوی ته ورکاو، د دوی د قناعت وړ وګرځېده. سره له دې چې موږ منو چې ناخوالې شته، بودیجې د تخصیص او د حقوقو د ورکړې په پروسه کې سکتګي شته، په اداراتو کې اوس هم بیوروکراسي شته او د دې ترڅنګ هغه سہولتونه چې باید شهیدانو وارثینو او مالیت لرونکو وګړو ته وړاندې شي دا اداره تر اوسه پورې د هغو سہولتونو په ورکړه کې پوره رسیدګي نه کوي. ولې بیا هم په تیرو اتو میاشتو کې موږ ډیر مثبت بدلونونه راوستل؟ د بلې خوا جګړه روانه ده، هر ورځ موږ په لسګونه هیوادوال شهیدان او معلولین لرو. یو اداره نشي کولای چې په 1500 کسانو تشکیل باندې ټولو ته رسیدګي وکړي. د دې لپاره موږ تصمیم او پریکړه دا کړې چې ټول دولتي دوایر او حکومت له ځان سره په دې کې شریک کړو، تجاران او ولسونه دې ته وهڅو چې دې قشر سره کافي کومک وکړي، او تر اوسه پورې موږ په دې پروسه کې ډېر بریالي روان یو.
بله، نو مننه فضل صاحب، تاسې مخکې په دفترونو کې د ځینو معلولینو د جذبېدو خبره یاده کړل، داسې یو شمېره یا ارقام راکولای سي چې په دې پلانونو کې څونه کسان په پام کې نیول سوي دي چې د قانون له مخې باید په دولتي ادارو کې د معلولین جذب سي؟ هغه کسان چې جسمي معلولیت لري اما کولای سي چې په دفترونو کې کار وکړي، آیا په خوا هم دا کار سوی دی که دا بخیر نه وي؟
یوه لویه ستونزه دا ده چې په ځینې دولتي دوایرو کې له معلولیت لرونکو وګړو سره متاسفانه توپیری چلند کیږي. د دې لپاره زموږ اداره د عمل د ملي برنامه تر چتر لاندې یو لویه برنامه فایل کړه. موږ د اداراتو ارزیابي وکړه. هغه ادارې چې هلته حداقل 1% یا 1.5% معلولین دي، هغوی ته مو په تیرو اتو میاشتو کې متواتر مکتوبونه ورکړل او هغوی سره مناسبې وکړي چې دا کچه 3% ته لوړ کړي. د دې تر څنګ د جلالت مآب رئیس جمهور لخوا زموږ یوه طرحه ومنل شوه چې په هغې کې د مالیات لرونکو وګړو په برخه کې یو مشاور استخدام که او پولیسي په مشرانو جرګه کې به همچنان سناتور او د دې ترڅنګ د جمهوري ریاست په چوکاټ کې به یو خاص سکرتاریت وي. دمګړې د وزیرانو شورا په برخه کې بین الوزارتي فرعي کمیټه ده چې په هغې کې د وزیرانو د شورا غړي غړیتوب لري چې د وزیرانو د شورا له ناستې وروسته دوی ټولې ادارې ارزیابي کوي چې د معلولیت لرونکو وګړو په برخه کې دوی څومره کار کړی، څومره کسان یې استخدام کړي. خوشبختانه په تیرو اتو میاشتو کې په هغه ادارو کې چې 1% کسان استخدام ول، هغه اوس 2% ته رسېدلي. زموږ د ارزیابي پر اساس په هرو بستونو کې، دولتي بستونو کې چې اعلانېږي، مالیات لرونکو وګړو ته د هغوی د فیصدي او د قانون پر اساس تهنیه ورکول کېږي. موږ د کال تر پایه پورې په دې باندې کار کوو چې کره شمېره راټول کړو چې په کومه اداره کې څومره مالیات لرونکي وګړي دي او څومره باید دوی استخدام کړي، چې له دې کال له پای ته رسېدو سره به موږ له ولس سره چې خپل ګزارش شریکوو ټول ادارات به ارزیابي کړو او له هغه نه وروسته به ټول ګزارش تاسې ته ولس ته او مطبوعاتو ته وړاندې.
بله، فضلی صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم چې د زموږ د هیوادوالو کسانو چې معلولیت لري یا د شهیدانو کورنۍ دي، د دوی هغه یو عمومي ستونزه او غوښتنه موږ تاسو ته در ورسوو چې په ټوله کې ټوله دغه یوه ستونزه لري، وایي چې کم معاش چې دوی ته ټاکل سوی دی کم دی. تاسې مخکې د بودیجې د کموالي خبره وکړله چې اوس هم بودیجه کمه ده، ټولو ته نه رسېږي، خو دا د دوی هغه غوښتنه وه چې ما تاسو ته ورسول او موږ تاسې لرو داسې کورنۍ چې ټول کورنۍ همدغه د یوه معلول یا د شهید معاش ته ګوري، نو دا ورته وایي کافي نه دي. د دوی په وینا، آیا ستاسې په نویو پلانونو کې په دې اړه هم څه شته چې دغه معاشونه ورته لوړ سي یا په حداقل د دوی ورځنی ژوند تامین کړي؟
موږ دا ټولې ستونزې درک کوو، احساسوو. په همدې اساس مو د معلولیت لرونکو وګړو په قانون کې کافي او کلي تغییر راوسته او مستویده یې عملا د عدلیې محترم وزارت کې ده چې ډېر زر به د هغوی د عدلیې د محترم وزارت لخوا ولسي جرګې ته ولېږل شي او د ولسي جرګې له تصویب نه وروسته به بیا پروسه یې طی شي او د توشي مرحلې ته لاړ شي. په هغه مستویده کې دا ټول مسایل په پام کې نیول شوي دي. د دوی شته حقوق به څو چنده پورته لاړ شي، د دوی د تحصیل او تعلیم په برخه کې کوم امتیازات چې اوس لري هغه به هم څو چنده دوی ته لوړ سي، او د دې تر څنګ د دوی د اوسېدو لپاره ځینې شیان په نظر کې نیول سوي. خو قانون کې په مساویده کې چې موږ جوړ کړی او زموږ لخوا د دې محترم وزارت ته لیږل شوی، یو معلول د ژوند ټولې برخې په پام کې نیول شوي، حتی د نړیوال کنوانسیون ټول موارد چې زموږ د اساسي قانون د 250 او 350 مادي سره مشابهت لري، موږ ځان مکلف کړو چې د دوی د ژوند ټولو برخو ته رسیدګي وکړو. انشاءالله په هغه کې د دوی امتیازات، د دوی حقوق، د دوی کور، سرپناه، ټول مسایل په نظر کې نیول شوي چې ډېر ژر به د قانون له تطبیق سره دوی ته رسیدګي وشي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان، اوس به راسو ستاسو نور پیغامونو ته چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه موږ ته راستولې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه جاوید اوربلیم، د کندهار ولایت لرغونی میوند ولسوالۍ څخه احمد کوم. ما پیغام دا دی چې موږ په کندهار کې د مسجد زکون څخه یو لړ مشکلات لرو. موږ وایو چې د کندهار والی او بالخصوص د کندهار ولسوالۍ امنیه کمانډان هغه دې ته جدید توجه وکړي او که دغه حالات نور هم دوام وکړي او ولس د نارضایت خواته ستون شي، نو موږ وایو چې حالات به نور هم خرابېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اکرم، موږ د بوری په بند کې کوچیان یو. موږ ته یو کلینیک حکومت باید جوړ کړي، یو کلینیک سخت ضرورت لرو، یو مکتب ته سخت ضرورت لرو چې دغه مکتب او دغه کلینیک موږ ته جوړ کړي. موږ له حکومت څخه دا خواهش کوي چې موږ خامخا یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه دي.
السلام علیکم، زه شیر احمد خاکر د کندهار ولایت څخه دا پیغام پریږدم. ما د کندهار ولایت د والي صاحب، امنیه کمانډان او دولتي مسؤلینو څخه دا هیله ده چې را د خاکر د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هغه دوې لارې لري چې یوه د درې کاله کې طالبانو بنده کړې او بله لاره دولتي چارواکو بنده کړې ده. نو را د خاکر د ولسوالۍ بیچاره ولس پر کومه ولاړ شي؟ د خوراکي د موادو د نشتون سره مخ شي، مریضان یې د مرکز نه رسېږي او هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د کندهار د دولتي مسؤلینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هیله ده زما پیغام نشر کړي. وسلام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې موږ سره شریک کړي دي. موږ به هم د وخت په پام کې نیولو سره د اړوندو مسؤلینو سره ستاسو ستونزې شریکې کړو. هیله ده چې وکولای شو یو حل لاره ورته پیدا کړو. نو مخکې تر دې چې خدای پاماني وکم، غواړم دا ووایم چې د دې خبرونه په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن را سره مرسته کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونه پورې پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جانان راش پا گلشن وی بہار دے دڑکائی میں بے قرار دے زماشی دے نیار جانان راش پا گلشن وی بہار دے دڑکائی میں بے قرار دے زماشی دے نیار
دڑکائی میں بے قرار دے
بلبلان یې بو چې بلبلان یې د گلشن ته پته وی نظر گئے می بے قرار دې زما چې دی نه یار جانان راشه گو جانان راشه په گلشن نه وای بهار دې نظر گئے می